مخام تر و بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ تپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صاف اوازي اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه بندر د افغان سوداګرو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څومره مهم دی په دې اړه مو له یو کارپو سره هم خبرې کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د پارلماني انتخاباتو او د غراز د سوریې د اوربن په اړه په تفصیل اورېدلی شئ. دوه اونیزې خبرونې مو هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته چمتو کړي دي. خو لومړی قسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سر خطونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په جرمني کې نږدې زر تن افغانان غواړي بیرته افغانستان ته راستانه سي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې متحده ایالات وایي که دمشق او مسکو د اوربند په اړه جدیت ونه شي نو د سوریې په اړه به پر بی پلان هم کار وکړي. ده هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. اخو د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سشنبې له مازدیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مشرې ارجنټینا سیباس ویلی دی چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته راستانه سول. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچېره په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جنګکری تېره ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پترڅ کې وویل
So in the long run Russia has an interest we think
دوی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. دا غی توافقنامې لمخې چې مسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړه تمه ده چې د فبروري له 28 په سوریه کې اوربند پلی شي. د سوریه په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریه د کردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریه د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې ویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او کڅنګه. د ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریه د خلکو د ساتنې ډلې په نوم کورد YPG ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي. خو د حمله پر وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخت مخالفت کوي او ترکی ځواکونه هم د سوریه د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط سره څاري. په تاجکستان کې یوه میرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېر ورځ 34 کلنه زرینه سردارووه د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپېژندله. محکمې زرینه په 13 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. او د دې مهال روسي خبر ده چې ایرانی چرواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري نیولی دی. دی د غیر ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. د باقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیټه نیول سوی او د تهران اوین زندان ته استول سوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت معلوم سوی نه دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند د ایران په چابهار بندر کې اصولو 50 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې.
زمونږ لپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ ته هفتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلارې د لرو او هر وخت سیاسي خلکو لپاره را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
پرون لسلو زیات افغانان په خپل خوخه له جرمني بیرته کابل ته ستانه شول. د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو قماندان وای ډیر راستانه شوي، ډیر خوخو.
تقریبا 100 نفر چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه باندې ځان اچولو او ځمکه باندې خپل ولاد نو دا د دې بیلګه و چې دوی په خپل وطن پر ډیر سخت خپتیو.
د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو وضعیت هم په راپورونو کې څیړو. د ایران د دولتي تلویزیون یو نوی سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. په دې سریال کې یو افغان چې بیولوژیکي ویروس لري امریکا ایران ته استولای دی. سبا په ایران کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط ساري. په دې اړه تفصیلي راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو د پڼو مسله څېړلې ده.
پړنی اصلا د پاچایانو پایزارو، مثلا ولا پاچاهانو په خو کولې، د پاچاهانو له خو کول وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان دا خپل پایزار وګرځو.
د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د هند حکومت د 150 میلیون ډالر لایحه پرون تصویب کړه. هند په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر یو له هغو بندرونو دی چې د اکثرو افغان سوداګرو او د افغانستان سترګې ور اوړي چې ډېر اعتکابه یې د پاکستان پر بندرونو کمه شي. تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د ستر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر خوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند د پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړیږي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
او امرودل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه کوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په پایل کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري بلکې د هند لپاره هم او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې د دوی لپاره هم ډېره لویه ګټه ده او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي د دې خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ د لپاره هو ډېر فوق العادګي لري چې مونږ د هغوی نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت چې سیاسي خلک ورته اړتیا لري پیاده شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي.
الکوزه صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه گذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کاله مخکې په تقریبا سالري دغه عادي حالت کې په ډېرو دغه سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شوی دی. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخښي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډې جدي کار کیو شي او دا چې کار کیو شي چې حالت د غشي ظرفیت جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ دلته لنګر واچي. ګرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته دغه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو د اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او د دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت
وکړي. الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګزاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوې ده. وزارت تجارت طرفه نه چې دلته باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کی خپل ذخایر جوړ کی کمالونه راځي ده د دې ځکه کته کوي او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه راشي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزیو چې د ایران د چابهار بندر د پراخوالي په اړه نظر څرګنده او ښاغلی الکوزیو وایي چې د چابهار بندر نږدې بندر دی چې کولی شي افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هند د ایران په چابهار بندر $150 میلیون لګوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د پروګرام نن د دې پروګرام نن وخت دی او موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیره بیا د په کابل کې د سولې د څلور اړخیزو کمیټې د وروستۍ غونډې او پریکړو په اړه چې وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکړې ده چې د سولې په مخامخ خبرو کې د افغانستان له حکومت سره چې ټاکل شوې ده په پاکستان کې د پاکستان په اسلام آباد کې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وشي برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هماغه خوانی شرایط دی تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا دوی غواړي په دې خبرو کې برخه واخلي کنه کومې څرګندونې نه دي کړې. دا موضوع موږ څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې پرون له جرمنی څخه له 100 زیات افغانان په خپل خوخه بیرته کابل ته ستانه شول. دغه راز په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم ویلی دی چې شاوخوا 1000 تنه نور افغانان هم دې ته حاضر دي چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شي. پرون چې کله دغه افغانان په ډلیزه توګه په یو الوتکه کې کابل ته لاړل د ازادي راډیو خبریال هم هلته ورغلی و. د کابل د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو له قمندان حق نواز حقیار سره خبرې کړې چې دغه افغانان په څه ډول تیارک الوتکه کې کابل ته ستنه شول او آیا له مخکې ورسره هماهنګي په دې اړه شوې وه. ښاغلي حق نواز په ځواب کې وویل
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفره زموږ او تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول. سندونه هم په لاس لرل. په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلی وو.
دا تیاره مخکې افغانستان ته راغلی وه که دا لومړی پرواز وو په دې اړه باندې او امانګي شوي وه د دې خلکو د راتک؟
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل او په زمن کې دی کې 14 نفره وو چې ماشومان سیاسرې او یعنی یو دوه فامیله هم وو چې دا 14 نفره 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپل خوخه راستنیږي لدې ساتمن مرستې به هم شوي وي. دې کسانو څه ویل چې ولې په خپل خوخه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین څه خو لومړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن وو. تقریبا 2 نفره چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچولو او ځمکه به یې خپله ورات. نو دا د دې بېلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډېر سخت خپه سوي وو او په ډېر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې اقیار سه محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وه کسان چې په خپله خوښه وطن ته راستنیږي له هغې سره به مرسته هم کوي. دوی سره مرستې هم شوي وي که دا به بیا وروسته ورسره کېږي؟
د IOM بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی او یو ټیم دلته موجود ده هغه بخش ځینې مرستې ورسره کولې. یعنی د دوی سره مستقیما مرستې وشوې. د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړي چې هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي د هغې دپاره مستقیما د تیری په وسیله د دې ځای نه مونږ زمینه مسعیده وو او په زمن کې که په ځمکه دي مونږ هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه وو دا خلک؟
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو، دا د شمالي سیمو.
اتمن اقیار صاحب، له دې سره به ګڼ شمېر افغانان هېواد ته راستانه شوي وي. له دې لارې موږ مخکې هم راپورټونه درلودو چې ځینې خلک راستانه شوي دي، البته ځینې جسدونه هم راوړل شوي دي. شمېره به څومره تر اوسه رسېدلې وي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته مکمل د امیګریشن د سیستم نه موږ ته معلومات راکول کېږي، تقریبا په لاسخاو په داوطلبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دی.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کچېری په زور څوک راستنیږي هغه به هغه تیاری ته د کیناستو اجازه ورنکړي. یاد کډوالو فکر کوي چې اوسه پرې داسې پیښنه ده شوی چې په زور د څوک راستنه شي وي، یعنی ټول هغه خلک چې واته راستنیږي په خپل رضا دي؟
سمود مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی و، هغه د ایو ایم او د مهاجرینو د محترم وزارت لخوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپور چې د مملکت نوم قابل د یادولو بنوي، ولی مستقیما موږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو. ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي، دا یو واقعیت ده.
د کابل هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیارو چې کابل ته د ستنو شوو افغانانو د څرنګوالي په اړه له موږ سره خبرې کولې. ښاغلی حقیار وایي چې پرون لسلو زیات افغانان له جرمني په یو الوتکه کې بیرته کابل ته ستنه شول، او د ده په وینا چې اکثره ستنه شوي افغانان ډیر خوشحاله وو چې بیرته خپل وطن ته راګرځي. خو ډیر نور افغانان هم تر اوسه اروپا ته، په تیره بیا اروپایي د اروپا شمال او جرمني هیوادونو ته د ښه ژوند په نیت په لارو کې ایثار پاتې دي. هغه هم په دې خاطر چې یو شمیر اروپایي هیوادونو پر لارو سخت مقررات وضع کړي دي. ډیر افغانان هم په د یونان او د مقدونیا ترمنځ په سرحد کې بند پاتې وو چې ویل کېږي په وروستیو کې بیرته له سرحد څخه د یونان مرکز آتن ته انتقال شوي دي. جزئیات به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
په لکونو افغان پناه غوښتونکي چې په یونان کې بند پاتې دي، د آتن د سړکونو غاړې ته ځای پر ځای کړل شوي دي. 22 کلن امان ګلستانی 15 اونۍ مخکې له غزنی څخه یونان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځای ته پرون راغلی او تر سرحد لانه دي تللی. دی وایي چې افغانستان ته بیرته تګ بیریږي. دی وایي چې طالبان د پښان هغه ځوانان چې غواړي زده کړې وکړي وژني. ګلستاني زیاته کړه نه پوهیږي چې اوس به څه کوي، خو د پولې د پرانستل کېدو هیله لري. شاوخوا ناستو کورنیو ساندویچونه خوړل او یو سړی قرآن کریم لوست. یونانی او هالنډي فعالان د نظافت ساتلو بکسونه او د بیړنیو مرستو بکسونه ویشي، او د تلیفوني شرکتونو کسان د تلیفونو سیم کارتونه پلوري. یونان پر هغو هیوادونو انتقاد کړی چې اروپا ته په مرکزی لارو پراته دي او د پناه غوښتونکو پر مخ یې خپل سرحدونه تړلي دي. د هنګري صدر اعظم د اروپایي اتحادیه د هغه پلان په اړه د ټول پښتني غوښتنه کړې ده چې وایي هر هیواد په لازمي توګه باید یو شمیر پناه غوښتونکي قبول کړي. د یونان د پناه غوښتنې وزیر وایي له هغه وروسته چې بالکان هیوادونو سخت ترانزیتي قوانین وضع کړل، په یونان کې د بندو پاتو پناه غوښتونکو شمیر شای تر لسګونو زره زیات سي. یونان د خپل پوځ په مرسته د هیواد په شمال کې دوهم ترانزیت کمپ جوړ کړي چې د پناه غوښتونکو له بحران سره مرسته وکړي. پولیس ویلی شاو خوازر عراقیان او سوریان له پولی څخه په بس کې یو کمپ ته انتقال کړل سوی دي. هغه افغان پناه غوښتونکي چې د چارواکو لخوا په گاونډي مسدونیا کې بند پاتې سوی اوس د یونان مرکز اتن ته انتقال سوی دي. پناه غوښتونکي په دوامداره توګه د مسدونیا له پولیس سره د شپې لخوا دغه ځای ته ځي، خو د دوی شمیر د تنظیمونکو اسانتیا او ادارو تر ظرفیت لوړ سوی دی، نو ځکه له دوی سره مرسته نسی کولای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو پر مخنیوي توجه کوي او پاتې راغلي چې د دې ناورین د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
ملګرو ملتونو هم د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اروپا په سرحدونو کې ګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د کډوالۍ د کرکیچ ته په ګړه او هماهنګ توګه رسیدګي وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له هغو هیوادو سخت انتقاد کړی دی چې پر مهاجرینو یې محدودیتونه وضع کړي دي. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کړکیچ ته د رسیدګي لپاره پر ځینو پلانونو کار کوي. تفصیل د حسیب الله تلاش په رپورټ کې.
هغه چلند چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو په وړاندې غوره کړی، د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر یې په اړه سخت اندېښمن کړی دی. د مقدونیې حکومت له یونان سره د یاد هیواد سرحد د هغو افغان کډوالو پر مخ تړلی چې غواړي دغه هیواد ته ننوځي. د اتریش چارواکو هم د هغو کډوالو شمیر چې هره ورځ کولی شي دغه هیواد ته ننوځي محدود کړی دی. په ورته وخت کې سلوینیا هم پر کډوالو محدودیت وضع کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاندې کرین دی ګرویل په ژنیو کې په ویناسته کې وویل دغه وضعیت به کډوالو ته ژوند ډېر ستونزمن کړي.
ټول دغه تدابیر د کډوالو د ایستلو په هدف نیول سوي دي، او دا د هغو کسانو لپاره چې نوې اروپا ته راغلي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زه له اروپا څخه غواړم تر څو د نړیوالو اصولو او همغږۍ پر بنسټ یو لاسي چلند غوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي سلیل شتینن له هغه څه څخه چې د کډوالو په وړاندې د اروپایي هیوادونو له شرمه ډک عکس العمل وباله نیوکه وکړه. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کړکېچ ته د رسیدګۍ لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. د اروپایي ټولنې د کډوالو چارو کمشنر او د هالند کډوالو چارو وزیر په ویګډه اعلامیه کې د بالکان په مسیر کې د نویو پیښو او د یونان په څیر ځینو هیوادونو کې د بشري کړکېچ د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د 2014 کال د پیل راهیسې له 100,000 زیات کډوال اروپا ته رسیدلي دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
سوې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2249 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږي. وړاندې 2 پروګرامونه هم درته خبرو. پر ځینو نورو سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته غوړه شوی. خو اوس راځو د ایران د یو ټلویزیونی سریال موضوع ته. د ایران د دولتي تلویزیونی او سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. منتقدان وایي د شیو یا خپرېدو په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه پورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. په دې سریال کې یو افغان ښودل کیږي چې بیولوژیکي ویروس لري او امریکا ایران ته استولی دی. په اړه رضوان مراد ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د روانې فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونسا کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه، د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړې ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبری آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پڼو په اړه څېړنه کړې ده.
پڼې اصلا د پاچایانو پیزار و، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولې، د پاچاهانو له پښو کول وروسته بیا هغه خلک.
خو مخکې له دې چې دی او د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، قاسم سلیمان ته بیا هم ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوی ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی په د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي، خو دې ډلې ویلي دي چې د خپل ځان د ساتنې حق به هم خوندي وساتي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر په 15 کاله زندان محکومه سوه. او ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کله عمر لري نیولی دی. دغه ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی.
قاسم سلیمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس دوه سیمه ایز موضوعات رااخلو. مخکې له دې چې د سوریې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونې واورې، د ایران پارلماني انتخاباتو ته کتنه کوو. ټاکل شوې ده چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري، پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې پورز د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې مېش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستۍ وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي، زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربن د ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. اوباما دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د اردن له پاچا سره د لیدو په مهال وکړې. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرې شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربن په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربن په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د سبا د ورځې له خبرو مخکې د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. ټاکل شوی ده چې دغه اوربند له شنبې ورځې وروسته نافذ شي. په همدې سره نور راپورونه او مطلب نه لرو خو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک سن د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست
در څه د مخه نه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی ولندګم په دې امید چې جوړ روح سره وسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم کلمړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي. چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محبوسو د قانون په وړاندې باندې لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي چې تر هغو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي کوم حقوق چې د خلکو محکومینو ترکل شوي دي هغه دوی ته ورکړل سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد له خاطر جوړ سي چون د جرایم او کچه ډیره ده. محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته ده د تعداد زیات دی بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا پنشیر پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي مثال د دوی خوراک شامل دی غوړ و غیره نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري صنعتی هغه نه لري ځای نه لري لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کې او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا دده فقط آزادی د سلب سي په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی. هیڅ توجه نه کی فقط محبوس افتاوی دی در اوزه دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دی وکړه که ونکړه دروازه پسی پوری کوي درس ورکی چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دی دینه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
سیرای صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات به یې څه وي؟
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق یې نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیف دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسین او ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دقیقا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درکړي سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس سي، دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامع ته سي. پیغه واجب باندې نه کی اغه د محبس نه کله وزي یو اوقدمن شخص اغه نه کی زکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دی، حقوق ورکل سوی نه دی. نو نور داس موارد چې اغه د پایوازی حساب دی او لک برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه، د موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري اغه نور اوقدمن کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مول اړوند اورګانونو څخه غوښتنه سره،
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحی بخشته، صنعتي بخشته، تعلیمی بخشته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخشته، د دوی د او څښاک د بخشته، چې باید داسې سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی تخبه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسي چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوی، د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کم ځوان سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی، د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم این دکرمه. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډې پاوریدو سره به مو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرونی او نازکی پنی په خو کړی پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې ل کلونو کلونو را پدې خوا د آریایی اقوامو د استعمال تیزار دی. اولای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نن نه خبرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو، نو موږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چې ځینې پایزار بولي له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنی پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایي قومونو یا د اریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې لوستي و چې پڼۍ چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼۍ اصلا د پاچایانو پیزار و. مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولې. د پاچاهانو له پخو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو او ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پخو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو معاصر شکلونه راپیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې تر کوس کړی و له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډل کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼۍ مونږ ورته وایو دا یوازې په افغانستان کې موجود دي کنه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پخو کېږي. په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه په دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا ښایي له هند راغلي یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پخو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي په زیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پخو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پیزار په پخو کوي. په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پخو شوي دي. البته پاڼې ښځو هم په پخو کړي دي. خوند بهل و کې چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼۍ پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي غوره کوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼۍ غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼۍ د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. 16 کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدې چرم پړنی به وتی لا په خطلې و تلای بند سو خوې و خدا و ناوګان په کوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و جوراب سره په کوکولې د پښتنو کالی به اغوست کلو پټه به سر و بسرو خپل پوزیشن برابر په ناوې څو به دا کار کاو او په پسپری کې بسرو ر بیا د موږ رواج د پړنی په کوکولې خو بیا به پړنی خامخا د سینې زړې په کوکولې نو غا دې ناوې څو خو ځان تک پوزیشن نه کنه په هغه وخت کې په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پړنی کېدلې بوتونه خو هغه وخت نه و نه نو په سپلې و
تاریخیل
زیاتوی چې که څه هم په اوس وخت کې پړنې څوک نه په پښو کوي، خو بیا هم نوموړی یې ځانګړی مینوال دی. آجی فهیم کوچی چې ده هم په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پړنې اخیستې وې، دا چې دا پړنې څه ډول وې لاغه به یې واورې.
پړنې به دا زریدارې پړنې به وې، موږ کاولې ورته یېلې او هغه به ورځن راواخیستلې. خپل ښځه او سړی د ښځې لاس کې به کړپ سړي به یې ورپورې کړې، مینه به یې ورسره کوله. نو د پڼو یو وارم کېده، یو ګزارم کېده، که نه زریدارې پړنې به وې، دا غټ کاولې به و، که نه ډېر ګران به مو. او اوس هغه نه پیدا کېږي، هغه دومره ګران شوي دي چې بیا بانه ختم. ما په تاریخ نور محمد خان کې واده وکړ، په تاریخ نور محمد خان کې ما ورته واخیست. اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلی دي چې په 800 روپۍ و او که په 100 روپۍ و پړې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غونډه زرورک پې باندې و، او په دغه زرورک باندې ډېر ګران و. هغه به یو کال و، دوه کال و، پنځه کاله پوره به وي. او غریب خلکو به بیا تیل میل ورکول، که نه چې هغو به بیا د نهو لسو پورې کېدل. هغه دا مشرانو لیدلي یو کال دوه کاله خو همداسې زرورک وي، بیا یې تیل ورکول، همدغه یې پو به و. نو وخت یې ډېر ووت، خدای مې د غاړه نه بندی چې څو کاله یې ووتل ورځنه. خو اوس هم شته ده، د ما کور والا یې پښو کوي، خو هغه د پنجاب پڼې دي، هغه هغه سپکې نرۍ پڼې دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی آجی ګل بیا وایي که څه هم پڼې ډېرې مشهورې دي، خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو باید چې اقتصادي وضع نسبتا نورو ته ښه وه.
پڼې یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو، چا ډېر محترم معتبره پوښاک ده، ښه چې ډېر پیسهداره یي او اقتصادي برابر یي، هغه خلک به بیا پخوا پڼې اخیستي او چې اقتصاد به یې زوبل وو. مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل، او دا پیسهداره به چې وو هغه پڼې وي پڼې له پوښه جوړېدې، لاندې هم پوښ و، اړخو ته هم پوښ و. بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بی د پښو خته، ښه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یې وپېژني، لکش یې څپلۍ جوړولې، پخ کې ځوند کوي. پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده، نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و. یو ښکار به هلک د مخې له خواش کې پر غبرګو، یو د شا له خوا و، ډېر ښه شی و. ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړنې اکثرا له چرم څخه جوړې دي، او په دې خاطر چې عمر ډېر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې.
چا به چې پیسې لري هغو به زري کولې، چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به یې غوړولې چې دا له ځانډه وشي. بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده، هغې ته به بیا په زري بازار نه به مې هغه پړنې رواجي
په بېخ باندې به یې میخونه و لاندې تلی کې، بیا له هغه راوروسته څپلۍ شوې. مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مشر به و، هغه په پړنې پښو کولې. دا نور به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي و، د هېڅ هم نه و. چا به زوړې کې له پښو تړل، چا به د لرګۍ جوړې کړې. په دې معنی موږ دا ځوند درې کاله هم کړي، زیرکه ښځې څلور کاله کړي. دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو، د سوخ بوټۍ نه لا ګوړ به مه، دا به په غوندې کې به ما اچاو، هغو باندې به وچولې، په هغو باندې به یې ګرمولې، بیا به یې چې ګرمې به بیا به پښو ته واچولې، بیا به مزل کاو. روان به باد و باران، پښه په سولت کې وه، مزل په سولت کې و، په دره کمان دی وخت اړاو. درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول، او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحبه، دره کم ځوند دی موږ.
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیاری جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر 2000 رسیږي. خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي، قیمتونه یې له 400 ډالرو هم پورته دي. پرنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده. د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینناکې پاړه وایي،
پخوا دې ټوکې راسره کړې، او پخوا دې ټوکې راسره کړې، اوس د پڼو په چوکو ځې چې پېغله شمه، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شم. زمونږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړې ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي. پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله، اوس ځوان نجونې ته استفاده کوي. ټول ارزښتونه چې هر څه مونږ لرو، زمونږ دود، زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، دا ډېر ښکلی دی. زمونږ ګنډې افغاني ښکلي دي، زمونږ نجونې چې بنګړې چې هغه ښکلي دي، زمونږ ډېرې ښکلي، زمونږ حجرې ښکلي دي، زمونږ لباس ښکلی، لونګۍ زمونږ ښکلی ده، واسکټ زمونږ ښکلی ده، خولۍ زمونږ ښکلی ده، پړې په همدې ترتیب باندې زمونږ اصیل فرهنګ دی او مونږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي. او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي. څه چې خپل لباس دی مونږ، څه چې مونږ خپل دود دی مونږ، د هماغه سره ښه ښکاریږو، افغانان یو، د خپل دود سره ښه ښکاریږو، باید د هماغه نه استفاده وکړو.
درنو اوریدونکو، که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل، خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي. د دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.